او د اوس وخت شوه د مشال د ریډیو مجلې په دې خبرونه کې درته د سندرغاړي ستاره یونس او شاعر کائنات تنها سره مرکی اورو کلتور ژبوب نه به هم واوري د خبرونه کوربه دی نجیب امیر.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو درته کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په هالیوډ کې د مولانا جلال الدین بلخي په ژوند یو فلم تر لاس لاندې دی. د فیسبوک د جوړونکي د اکاونټ د هک کېدو مخبرو د نړۍ په لرغونو تابلوګانو کې د افغانستان د لاجوردی رنگونو د استعمال په اړه راپور لرو. د سندرغاړي ستاره یونس سره مو خبرې کړې.
پشاور کی هر چیز اچھی لگتی ہے. پشاور تو ہے ہی اچھا. وہ جیسے لاہور والے بولتے ہیں لاہور لاہور ہے, اور ہم لوگ جب کہیں باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پشاور پشاور ہے.
د کنړ د کائنات تنها مرکه هم اوریدل شي.
نوم می کائنات تنها دی او د کنړ ولایت اوسیدین کی ما د شیر شاعر سره خلک ساتو.
په دې سربیره نور مطالب هم لرو. بدرګه موکړه رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. هالیوډ غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په ژوند فلم جوړ کړي. اٹکل کیږي چې په دې فلم کې به د ټایټانیک فلم هیرو لیونارډو ډی کاپریو د مولانا رول ولوبوي, او د ګلیډیټر فلم سناریو لیکوال به سناریو ولیکي. د مولانا د رول لپاره د ډی کاپریو احتمالي غوراوي د یو لړ انتقادونو باعث هم شوه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ګلیډیټر فلم سناریو لیکونکي ڈیوید فرانزونی د هغه نوی فلم پر سناریو کار کوي چې کیسه یې د مولانا جلال الدین محمد بلخي پر ژوند متمرکز ده. فرانزونی وایي د دې ستر صوفي شاعر د ژوند پر بنسټ بیوګرافیک فلم به په لویدیځه سینما کې د مسلمان کرکټر په اړه کلیشهي تعبیر بدل کړي. هغه زیاتوي چې مولانا په متحدو ایالاتو کې خورا زیات شهرت لري, او د ده په نظر دا فلم به د مولانا په اړه یو تصویر او کیسه وړاندې کړي. مولانا د دیارلسمې میلادي پیړۍ ستر شاعر و چې په بلخ کې زیږیدلی او په اسلامي هیوادونو او نور نړۍ کې خورا زیات شهرت لري. د مولانا شعرونه چې په 2014 کال کې په امریکا کې خپاره شول هلته خورا زیات لوستونکي لري او په زیات شمیر پلورل کیږي. د راپورونو له مخې ډیوید فرانزونی چې د آسکار جایزې د ګټونکي ګلادیټر فلم سناریو یې په 2002 کال کې لیکلې ده, په دې وروستیو کې د مولانا په اړه د جوړیدونکي فلم له پروډیوسر سره په ګډه ترکیه ته سفر کړی و. هلته یې له ترکی پوهانو سره خبرې کړي او بیا په قونیا کې د مولانا د مزار لیدو ته تللی و. فرانزونی له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دی غواړي د ټایټانیک فلم لوبغاړی د آسکار د سګنۍ جایزې ګټونکی لیونارډو ډی کاپریو د مولانا او روبرت دوانی د مولانا د مرشد شمس تبریز رول نولوبوي. د مولانا د رول لپاره د ډی کاپریو احتمالي انتخاب یو لړ انتقادونه هم پرولې دي, ځکه د یو شمیر کتونکو په نظر نوموړی د مولانا د رول لپاره مناسب لوبغاړی نه دی. که څه هم د مولانا د ژوند په اړه د دې بیوګرافیک فلم طرحه تر اوسه په مقدماتي پړاوونو کې ده, خو پروډوسران یې هیله مند دي چې د شوټینګ چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنگ کاراوه. د مقالې په وینا دا رنگ دومره قیمتي و چې ځینې کاروونکي نقاشانې پوره وړې شول, او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنگ ورته وپیري. په دې اړه چې دا رنگ کومو مشهورو نقاشانو کارولې او وروسته یې څه بدل وموندل شو له ملالۍ بشیر څخه جزئیات اورو.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنگ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایتالوي نقاش رافائل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنګ کاراوه. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپل تر ټولو مشهور تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغه تابلو نوم د ملغلورو دوالین جلی دی. د لاجوردی رنګ نوم خپل ځانګړنې په خپل څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردی رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سو، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډه کړه سوه او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخښل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، آدیشنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1844 کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردی رنګ بدل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوو کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردی رنګ یې مخکې لا جوړ کړی. یو د جین بپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردی رنګ په نامه مشهور سو.
فیسبوک د نن مهمه ټولنیز رسنۍ ده. تاسو ته به معلومه وي چې په دې وروستیو کې د فیسبوک د جوړونکي مارک زوکربرګ اکاونټونه هک شول. د انټرنیټ په نړۍ کې ځینې ناړامه خلک د نورو اکاونټونه او بانکي حسابونه هک کوي، نو که تاسو هم فیسبوک کاروئ او اسانه پاسورډ مو ورته ټاکلی وي نو همدا نن یې بدل کړئ. په دې اړه نور تفصیل د عصمت سروان نورو.
هکرانو د فیسبوک د خاوند پاڼې هم هک کړې. څوک چې له کمپیوټر او انټرنیټ سره سروکار لري هک او هکر پیژني. هکران هغه کسان دي چې د نورو خلکو ویب پاڼو، ویب بلاګونو، د ټولنیزو رسنیو پاڼو او یا آنلاین بانکي اکاونټونو ته په چل او د ویروسونو له لارې ننوځي او غلا ورڅخه کوي. یوې هکر ډلې چې په ټویټر کې 1000 فالووران یا یاران لري ادعا کړي چې د فیسبوک د خاوند او مشر مارک زوکربرګ اکاونټونه په انسټاګرام، لینکډاین، پینټرسټ او ټویټر کې هک کړي دي. هکران د ډیرو خلکو اکاونټونه هک کوي، خو دا چې د فیسبوک د خاوند اکاونټونه یې هک کړي د زیاتو خلکو پام ځان ته اړولی دی. لینکډاین څو اونۍ مخکې ویلي وو چې په 2012 میلادي کال کې د دې ټولنیزې ویب پاڼې د څه باندې 100 میلیونه غړیو پاسورډونه او ایمیلونه هک شوي دي. د زوکربرګ د اکاونټ د هک کېدو د خبر له خپرېدو وروسته فیسبوک ادعا وکړه چې په انسټاګرام کې د زوکربرګ اکاونټ ته لاس نه دی ورغلل شوی، خو ورداخله دی نشي. ویل شوي چې زوکربرګ اسانه پاسورډ انتخاب کړی و، ځکه هکران په اسانه توانېدلی چې اکاونټ ته یې ننوځي. هکرانو لیکلي چې د زوکربرګ پاسورډ دا 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 یا ډی ای ډی ای وو. د انټرنیټي مسؤلیت ماهران وایي چې باید د پاسورډ په جوړولو کې نه یوازې توري بلکې عددونه او ځینې نښې هم وکارول شي، څو هکران یې په اسانه ونشي موندلی.
دا د ستاره یونس سندره ده. د پښتو موسیقۍ لپاره د هغې خدمتونه له چانه پټ نه دي. نوموړي په پېښور کې زو کړې خو مشران یې له سیالکوټ راغلي او دغلته اړولې. ستاره یونس وایي پښتو سندرې بې شمېره ویلي خو پښتو خبرې نه شي کولی. په یوه تازه مرکه کې مشال رډیوي مجلې ته وویل چې دوه کاله پخوا یې واده وشو او اوس یو زوی لري. سمودا له هېواده بهر وه خو اوس بېرته پېښور او موسیقۍ ته راګرځېدلې ده. نوموړي په خپلو اوسنیو فعالیتونو او د اختر د پروګرامونو په اړه راته داسې وویل.
نن سبا زیاتره د فلمونو لپاره سندرې وایم. پخوا به شوقیا نارینه سندرغاړو او د موسیقۍ دکاندارانو موږ سره د سندرو کیسټونه ډکول. اوس هغه لړۍ ودرېدلې ده. اوس یوازې د فلمونو لپاره سندرې ریکارډ کیږي. زه اوس مهال 4-5 فلمونو ته سندرې ریکارډوم.
ستاره یونس وایي که څه هم په دې وروستیو کې نشترحال بیا پرانیستل شو، تمه ده چې د موسیقۍ فعالیتونه به یو وار بیا پیل شي، خو وایي په دې وروستیو کې د امنیتي حالاتو د خرابوالي له وجې دغه هر څه په ټپه ولاړ دي. له ستاره یونس نه مې وپوښتل د پښتو فلمونو ماحول څنګه دی. آیا تاسو په خپله هم کله پښتو فلمونه ګورئ او په دې پوهیږئ چې د فلمونو والا ستا د سندرو څه ډول حشر کوي؟ هغه راته وویل
پښتو فلمونه ما خو کله هم پښتو فلمونه کتلی نه دي. که رښتیا را باندې وایې زه یې نه ګورم. پېښور کې فکر نه کوم چې کومه میرمن به سینما ته ځي، نو زه هم نه یم ورغلی. زما په خیال د پښتو فلمونو ماحول اوس ډېر ماډرن شوی دی. دا به ښه هم وي خو د پېښور کلتور پکې په ختمېدو ښکاري. زه پخپله زما په سندرو انځور شوي رقصونه نشم کتلی. زما پر سندرو یې عجیبه عجیبه ګډاګانې کړي وي، زه چېرته کتې شم؟
ستاره یونس راته دا هم وویل چې په پېښور مینه ده او د دې ځای د خلکو کلتور او رواجونو سره ډېره مینه لري.
د پېښور هر څه ښه لګي. پېښور خو نو ډېر ښه دی. لکه څنګه چې د لاهور خلک وایي لاهور لاهور دی، نو موږ ورته وایو چې پېښور خو پېښور دی کنه. موږ د پېښور سره سا اخلو.
ستاره یونس را سره په پښتو خبرې ونه کړې خو د پښتو یوه سندره راته لږه زمزمه کړه. ستاره یونس وایي په دې وروستیو کې په فارسی او اردو ژبو یې هم سندرې ویلي چې خلکو ډېرې خوښې کړې دي. کائنات تنها د افغانستان یو ځوانه شاعره ده. له 1300 کلونو راهیسې شعرونه لیکي. د ټپیزو کتابونه یې چاپ کړي او د غزلو د کتابونو د چاپ کولو هوډ لري. نوموړي مشاعرو ته ورځي، فیسبوک کاروي او د رادیوګانو سره هم اړیکې نیسي. هغه څه چې ښایي د دې په پلارني ټاټوبه کې ډېرې نجونې اجازه ونه لري. له نوموړي سره مې د زړه خواله کړي. په سر کې راته داسې وویل:
السلام
شیر میدان تراغ لے ساس پکورنے کے بل چام شیر لکھا کا سنگا
شیر میدان دا شو چې موږ د مهاجرت دوره وو په کوزه پختونخوا کې اوسېدلو تر هغې مکتب کښې وم د شیر مزار سره زمزمه کول لومړی جامې وم کتلې تر هغې ټیم وه هغې کښې موږ برخه اخیستې وه نو بس تر هغې مینه وه چې بیا افغانستان ته راغلو یم دلته د وطن ناخوالې دا دودونه مجبور
شیر لکھے مشاعروں تا ورزی په فیسبوک کې استه د رادیو غانو سره اړیکه نیول شي. آیا په افغانستان کې ټول خزینه شاعران هم دومره ازادي لري؟
دا ډیر ښه پوښتنه ده. نه دومره خو نشته دی او زما چې فیسبوک ته لکه څه ډیر نه لرم او لرم یم چې فیسبوک او نورې رادیو غانو سره رابطه کول مشکل وي. پښتنه ټولنه ده خلک چې بده مني نو د انجنو لپاره خو همدغه سهولتونه دي چې یا فیسبوک ته لاسرسی ولري یا د راډیو د لارې خپل شعر ووایي یا د مشاعرو د لارې. خو دلته ډېر زیات مشکله ده او نه شي کولی هر خور چې مثال دومره وسایل ولري. نو بیا هم بعضې خویندې زه له یې وینم چې هغه د نارینه نومونه استفاده کوي چې زما نوم چېرته څوک اوان وري یا یې پوه نه شي. نو دومره مشکلات کې انجنې دي هر انجن نه شي کولی. خو ما خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړی دی چې تر څو خپل شعر د نورو مینهوالو ته لاسو ورسوم. خو هر انجن نه شي کولی زه پښتنه ټولنه ده او دا مشکلات زیات دي دلته په پښتونخوا کې.
سما د په افغانستان کې په سرته سری ټوګه د نارینه خو بهیرونه ډیر زیات دي. دوی غونډیم کوي کلیزه مشاعری وي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې. د ښځو د پاره هم داسې ځانګړي غونډې وي ځانګړي بهیرونه شته؟
ولې نه، البته خو ننګرهار کې هم یو بهیر دی د ښځو بهیر دی. خو هغې کې کله ما برخه هم نه اخیستې، خیال مې کنال کې یم او په کابل کښې هم ما اورېدلي چې ښه خبرېدونه شته. تل مې مهرمانه ده بهیر چې هلته زیاتې شیشې شاعران راځي او هغې ته خپل کتابونه په اړه دا کتابونه چاپ وي غونډې ترسره کېږي په شعر باندې کره کتنه کېږي استادان ورته راځي نو هلته ډېر ښه څه زده کېږي. د ادبي بهیرونو یو ښه هم دا هم ده چې ښه ترې زده کړي خو شعر په مفهوم باندې پوه شي چې شعر څه ته وایي.
تاسو د شعر ځینې کتابونه چاپ شوي دي؟
بلې، زما خو امیر ټول چاپ دي خو هغه تپریزي دي چې لومړی چې ډېر باب او ډېر مینه وال یې درلود تپریزي فورم چې ما راغی نو ما ټول یو ټول چاپ کړه. بیا زموږ د مینه والو غوښتنه وه چې دغه کتابخانې والا هم غوښتنه وه چې تاسو ستا کتاب ډېر زیات چلېده او تاسو یو کتاب بل هم نو اوس بیا په وروستیو کښې دا تپریزي ډېر خوند خراب شو هر چا ولیکلې نو هغه چې تپریز نه وي لکه څنګه چې مخکینۍ وي ځکه دغه د تپیر سره به اعتبار نه درلود. دغه درې کړۍ به یو شان دي ټپه به بل شان ده نو ټپه خو زموږ پخوانی اثر دی ډېره ټپي شاعر معلوم نه دی. خو بیا بعضې استادان هم د ټپیزې مخالفت وکړ ما هم پرېښودې نو اوس د شعرونو ټولې مې ستا پلان دی ده تر اوسه ملاته نوم نه دی انتخاب شوی. غواړم چې دا د غزلونو ټولې هم چاپ وشي او سار ولرم جسمه چې د شعرونه رانه ګډ وشي یا چېرته بل طرف ته لاړ شي. مثال انسان دی یوه هیله لري زما هم دا هیله لري چې زما د شعرونو ټولې چاپ شي زر تر زره.
کائنات د غزل خو ډیر تعریفونه دی. یو پکې دام ده چې وی غزل د خزو سره خبرې کول. نو کله چې یو خزینه شاعر غزل لیکي د چا سره خبرې کوي؟
تاسو سخت پښتنه نه نه پیږه زګر دا یو پښتنه مال اکثر راغلی په مرکو کې هم دا ښه خبره ده. هم دا عربي زه پوهېږم چې دا عربي کوم هغه ده ترجمه ده چې مثال غزل خذ خبر تول غزل خذ طارق خبري نزله وي موبيا مولم زمره اذا غزل سمره به سما ما تعرفني خجاد دي او زد مره متعلم لره ماشي سال غزل فقره تول تعرف كما نسنگو طاراي تاريخي زمره سره ما في هيما
ډیره زیاته مننه کائنات تنها ک ممکن وي اوریدونکو سره خپل ځین شعرونه شریکوي شی اوس
ولې نه تاسو شعرونه
مهرباني وا به ورو
غزل له مې مې نکلې دې غزل چې تناس ځان تقام به کړم څه خخ دی وي تناس ځان تقام به کړم څه خخ دی وي یو شیبه آرام به کړم څه خخ دی وي او ظهور هر یو شاهزاده ته جواب ورکړم ظهور هر یو شاهزاده ته جواب ورکړم خپل خایس سلام به کړم څه خخ دی وي او دا د نشي وزري لري لري بیا یې سړی دا د نشي وزري لري لري بیا یې سړی په انتظام د جام به کړم څه خخ دی وي دا د نشي وزري لري لري بیا یې سړی په انتظام د جام به کړم څه خخ دی وي او د بعضې خلکو نظرونو باندې پوهه یم تش د لیمو سلام به وکړم څه خوښه دی وي او یوازې ستا په باب څه وایمه شکی به شي څوک یوازې ستا په باب څه وایمه شکی به شي څوک چې څه ته خاص عام به وکړم خوښه دی وي او دا باید یو څه موده به د خپل زړه له تسلي ورکړم
ډیر ښکلی غزل و خوند یې وکړو ممکنه ده یو بل غزل هم واورو تاسو
ولې غزل خو ما سره زیات دي به درته ووایم راغله تا ویل هوا د پسرلی راشي اوس نو را وګوره یا کس دې صحیح راشي مسافری هم دومره بس دې چې دا تا وکړه مسافری هم دومره بس دې چې دا تا وکړه یار تر سکه یو څه اسانی راشي او زه د تاثیر لاندې راځم چې دې وګورم زه د تاثیر لاندې راځم چې دې وګورم دا چې نری نری خوله مې پر تندې راشي هغه یو سوال مې قبلېږي زه به دا وایم هغه یو سوال مې قبلېږي زه به دا وایم خدایه پر ما دې د پخا غوندې ځواني راشي په ما ته هر څومره غم راشي تېرولی شم په ما ته هر څومره غم راشي تېرولی شم زغملی نه شم چې غم مې په لالي راشي اخري باید زه په دې دومره کایناتو کې تنها شوم زه په دې دومره کایناتو کې تنها شوم ما ته دې ویره ته زما هغه تنهایی راشي ما ته دې ویره ته زما هغه تنهایی راشي
ډېر ښکلی غزل ډېر زیات ته مننه چې مشال رادیو سره مو خبرې وکړې
له تاسو مننه چې موږ ته مو دې خبرونه کې وخت راکړې
له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو بلونه به د نورو او نوو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې روغ رمټ او ودان اوسه.
خوب شو پس لها
Thank you.